او حقیقت څه دی؟ دوه اونیز پروګرامونه درته لرو، خو تر هغه مخکې به صالح محمد صالح ته وار ورکړو چې د غرب په څو معتبرو ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه تبصیرې لوستې دي او جزئیات وړاندې کوي.
له امریکا خبریدونکو ورځپاڼې نیویورک ټایمز په خپله تازه ګڼه کې د افغانستان په اړه مطلب خپور کړی چې سرلیک یې دی په داسل کې چې وسلول طالبان افغانستان ته ګواښ پېښوي. هلمند رود لا هم د تسکین سرچینه ده. د ورځپاڼې خبریال چې په وروستیو کې هلمند ته تللی او له دوو افغان استادانو سره یې د هلمند رود پر غاړه میان خوړلي لیکي، دغه کسان چې کله د هلمند رود غاړې ته ورسېدل چې اوبه یې په خاموشۍ سره بهېدلې، خپل پټوانې وغوړول او په څو شیبو کې چای تیارې سوې. لیکوال وروسته له دغو کسانو سره د کبانو پخولو یوه رستورانت ته چې له مرکز لشکرګاه بهر د سیند پر غاړه پروت دی ځي. د نیویورک ټایمز په مطلب کې راغلي هلمند نن سبا د وسلولو طالبانو یو مهم مرکز ګڼل کیږي. څلور لسیزې مخکې په کوچنۍ امریکا مشهور و. د تینس میدانونه او شایسته رستورانتونه پکې وه چې افغانان او بهرنیان ورتلل. هلته کورونه هم د هلمند رود پر غاړه د امریکا په څیر جوړ سوي وه. په لیکنې کې راغلي د لمر پرېوتو په وخت کې به هغه کسان چې په دغو کورونو کې اوسېدل خپلو چمنونو ته وتل چې په سیند کې د لمر د زرینو وړانګو ننداره وکړي. د نیویورک ټایمز په مطلب کې راغلي هغو استادانو چې د ورځپاڼې له خبریال سره په میله وتلي وه د شعرونو لوستل پیل کړل او دوی د تیر وخت یادونه هم په ذهن کې ژوندي ساتلې وه. یوه استاد په حسرت سره خبرې وکړې او وی ویل چې هلمند دی یو بیا د هلمند پخوانی تصویر وویني چې یو وخت د افغانستان یو پرمختللی او مدرن ښار و. د بریتانیا چاپ ټایمز ورځپاڼې هم په خپله تازه ګڼه کې د افغانستان په اړه یو تحلیلي مطلب خپور کړی چې سرلیک یې دی: افغان پناه غوښتونکي د اروپا د بیرونکي خوب له کبله بیرته خپل هیواد ته ستنېږي. په مطلب کې افغانستان ته د هغو زرو پناه غوښتونکو افغانانو د داوطلبانه ستنېدو ته اشاره سوې چې د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې یې له دې شعار سره هرکلی وسو: هیواد ته ښه راغلاست، افغانستان تاسو ته اړتیا لري. د ورځپاڼې په لیکنه د هغو 178,000 افغان پناه غوښتونکو له ډلې چې د تیر میلادي کال په جریان کې اروپا ته رسېدلي دا شمېر کم دی، خو یوازې افغانان نه بلکې د عراق او سوریې پناه غوښتونکي هم په اروپا کې پر خپله استوګنه غور کوي. ټایمز لیکي د غفور په نوم یو افغان پناه غوښتونکی چې جرمني ته د تګ لپاره یې 15,000 پاونډ مصرف کړي اوس د خپل تصمیم په اړه زړه نازړه دی. ورځپاڼې لیکي چې د ورځې 3,000 افغانان له خپل هېواده وځي، خو د دوی اکثریت په ایران کې نیول کیږي او بیرته افغانستان ته ستنول کیږي. د ټایمز ورځپاڼې په حواله تر 544,000 زیات افغانان یا په خپله خوښه یا هم د فشار له کبله له ایرانه وتلي او افغانستان ته ستانه سوي دي. ورځپاڼې زیاتوي اروپا ته د تګ لپاره د افغانانو تر ټولو ستړی سفر د ایران او ترکیې ترمنځ پر لاره تګ دی، خو دوی چې ځانونه اروپا ته رسوي ستونزې نه ختمیږي، بلکې اصلي ستونزې هغه وخت پیلیږي.
د ازادي راډیو اوریدونکو په دې خبرونه کې ورسته دوه پروګرامونه لرو. د انصاف پلټکی او حقیقت څه دی؟ د هند حکومت له افغانستان سره په پراختیايي پروژو کې د دوه نوي کوچنیو پروګرامونو د عملي کولو سندونه لاسلیک کړل. په کابل کې د هند سفیر پرون د دغو سندونو د لاسلیک پر مهال د ټولو رغونکو پروژو پر عملي کېدو ټینګار وکړ. د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله دغه سندونه ورسره لاسلیک کړل او ویل چې د دې پروګرامونو له عملي کېدو سره به د هغوی په سیمه کې د هغوی اوږدمهالي اغېز ته هم پام وشي. قسیم سولمل په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
هند په پام کې لري د افغانستان په هغو ولایتونو کې 92 کوچنۍ پراختیايي پروژې عملي کړي چې په تیرو کلونو کې له نړیوالو مرستو کم برخمن شوي دي. په کابل کې د هند سفیر منپریت وورا د چهارشنبه په ورځ دغه پروژو له عملي کوونکو ادارو وغوښتل چې په لنډ مهال کې دغه پروژو د عملي کېدو لپاره کوشش وکړي. دوی کوچنۍ پراختیايي پروژې په چټکه توګه د ټولنې لپاره د نتیجې او ګټې په خاطر ډیزاین شوي دي. زه له ټولو عملي کوونکو ادارو غواړم چې خپل ټوله هڅه وکړي څو موږ په اغېزمنه توګه او لنډ مهال کې دغه پروژې عملي کړای شو. دغه پروژې 9.4 میلیونه ډالر ارزښت لري چې تر ډیره تمرکز په چټکه توګه پر اغیزمنو کارونو باندې دی. دا پروژې د ښوونې او روزنې، لوړو زده کړو، کرنې، د کلیو پراختیا، فوایدامې، اوبو او انرژۍ، ښځو چارو، کار او ټولنیزو چارو، روغتیا او کډوالو چارو وزارتونو او دغه راز د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې او بدني روزنې د ریاست لخوا عمل کیږي. د هند سفیر همداراز ویل تمه کیږي په نږدې راتلونکي کې د 25 میلیونه ډالر په ارزښت د واتیا نورو پراختیایي پروژو کار هم بشپړ او په افغانستان کې عملي سي. د هند صدر اعظم نریندر مودی کابل ته د خپل روسي سفر پر مهال ژمنه وکړه چې دغه هیواد به تر 2020 میلادي کاله له افغانستان سره په پراختیایي برخو کې د 200 میلیونه ډالرو په ارزښت مرسته وکړي. د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د چهارشنبه په ورځ همدغې غونډې ته وویل دغو پراختیایي پروژو په عملي کېدو کې باید د هغو اوږدمهاله اغیز ته پام وسي.
با در نظر داشتی که از این کمک ها در مطابقت
با دیوی دیتا پا کتو چه لده هم رسو سخه ده پراختهی لمریتوبون پر اساس گتا خیزدل کیجی در دیر مهمه ده چه ده مربوطه دارو لخواه پا تشخیص و عملی کدو که اوش محل اغیز پا پامکیونی ولسی
از طرف ادارات مربوط در نظر گرفته شود.
هند له 2000 لومړی میلادي کال را په دې خوا په بنسټیزو برخو، روغتیا، ښوونې او روزنې، کرنې او داسې نور برخو کې له افغانستان سره څه باندې 2 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. د سلما د اوبو بند، د افغانستان د پارلمان ودانۍ، له افغانستان سره د سوداګرۍ لپاره د چابهار بندر جوړول، له افغانستان سره د هند مرستو سترې بیلګې دي.
د ازادي راډیو خبرونې تاسې اوریدل. نن ماښام تر اوسه بجو پورې به موږ خبرونې کوو. تر هغه وروسته بیا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیلوی.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې په سیور شبلو یغې په سیور شبلو یغې په سیور شمدی کې ربان ورستی دي شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري ته لیمه کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داورین خدای راستي کوز ما د یت سر نوښته ده.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیله مومنه. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي وسی. دوستانو نن چې د خبرونه تاسو اورئ د سی شنبه ورځ د مارچ د 8 نیټې د خزو د نړیوال ورځ سره برابر ده او سبا چې د خبرونه بیا ځلی خبريږي نو یو ورځ به لدغه ورځ خطیر شي. خو په هر حال موږ خپل درنو خويندو ته د زړه له کومې د خزو د نړیوال ورځ مبارکي وایو. او نن په دغه خبرونه کې د وی خورکې ستونزه چې په پروان ولایت کې وسیږي د دوی د تعلیم ستونزه مراخېستې ده چې د تعلیم په وړاندې ځنی خندونه دي. دغه د دوی ستونزه به واورو تر هغه ورو سبب یا هم دغه ستونزه د پوهنې وزارت د چارواکو مخ ته کېږي چې هغه یې پاره څوي. لای لای ما د پروان ولایت
نن زحمت تر کړې ده.
میرے بھائی کس طرح سے سن جات سے رکھ کے
زمان مشکل خدا دی سے سو کال البتہ دلتا زمان گا پسیما کی خوال تا طالبان نو ہے خوال ما سر البتہ د مکتب د درسونو په خاطر باندې ما غوښتل چې زه چې درس ووایم. خو دلته ښوونځي نه وو. زمونږ اقتصاد هم بیخي د حد زیات البته ضعیفه و. او ما د ترې جنکۍ البته کابل کې وي هغو دي چې هلته مکتب ویلي په ما تند سې احساس پیدا شو چې زه باید چې من چې هر رقم کېږي مکتب ووایم. همداسې هله 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 ده. خو د شپو ورځو کې البته څه کوم یو نیم کال شو چې دلته طالبان هم وجود پیدا کړی دی. اوس بیخي ما ته مشکله شوه چې زه بې قطعن سره مکتب نه شم ویلی. دا د افغانستان ستونزې دي کته چاودنې او دا خلکو دا زما د ترې جنکۍ او بیا هلته مکتبونه خلاص کړو. سږکال زما د ترې لور البته محصله ده پوهنتون وایي د ډاکټرۍ. اوس هلته طالبان پیدا شوي دي بیخي خو نه شم کولی چې مکتب ووایم. زما د حکومت نه فقط دا خواهش دی چې دلته ما ته یو کابل کې کور ما سره بالاخره همکاري وکړي چې مکتب ووایم یو څه وکړم. د دغه خاطر
تاسې څوم ټولګي کې پر ښوونځي لوستی دی؟
ترنشه محترم ما خو البته ښوونځی نه دی لوستی خو ما د ترمې معلم و. کله چې زه کوچنی یم د دنه به ما لږ لږ لوست کاوه. بیا کله چې زه لویه ژوند بیا کورنۍ غړو هغه د تره ته هم نه پرېښودلم چې د تره نه ما لوست کړی وی.
دوستانو دا لیلا سنزمو دا پوهنی وزارت دا ویان خاغلی مجیب مرداد مخی تکی خودلا خاغلی مرداد پا را تاویل
زو پا دی حق لدست ویما چی اغا کسان چی پا دوی منطقه کی جنگ روانه دا جگره روانه دا او دوی شوانزی تا تللی نشی دوی کولایشی چی بل ولایت تا بل ولایت تا زی دوی کولایشی چی حال تا پشوانزیو که شامل شی او دا امکان دوی تا اشته اوش ایک مشکل نشته دی
بله مردت سیب که دوی کابل تراشی استاسه مرسته بور سره چوی ایدل تا کولایشی چی دوی خپل تعلیم مختبوزی یو سونده چی داده دوی داده دا چی مثلا کورانه دوی هل تا دیره دا او دلتا دسی دو استوگ نزیان نلری که دوی کابل تراشی دوی دغه دا تعلیمی سونده داواری برخه که با دا پوهنی وزارت سو کری
خوب دوی دا تحصیل و پاک لده سوالیشم چی هیس مشکل نشته کله چی دوی خپل اصناد خپل سره ولری کابل تراشی مونجا غوی سره همکاری کولیشو دوی کولیشی چی پیو مکتب که شامل شو او خپل درسو تا دوام ورکی خود استوگنزای و پاکل دیالکان و بپاره لیلی اشته پا مکاتی و که پشوانزای و که
منن مرداد سیب ده خورکه کولیشی چی کابل تراشی تا سره دنجده نو گوری او ده سونزه تاسی لور و مقامات تاوره سوی؟
حتما دوی کولیشی چی رازی او خپل مشکلات مونج سره مطرح که او مونج تلاش که او چی دوی مشکلات ده حل پاره یو لاره پیدا کن
بله مرداد سیب پا نن سبا پا افغانستان که پا دغو نام نسیمو که چومره دغا سی نوری خویندی بوی چه دغا ورد استونزه لری او ده خوانزی او ده تعلیم نلری پاتی دی
یو واضح خبره ده چه پا هغا مناطقو که چه جنگ جگره روانه ده حالتا زمون شاگردان شوانزی تا تلاله نشی متاسفانه تر هغا وقت پوری چه جگره روانه ده پا دوی مناطقی که دوی مناطق و دوی شوانزی تلاله دی خونو دا مسئله یو ملی مشکل ده او دا دی سولی او دی جگری سرنوشت تعداد آلاله دی کلا چه جنگ ختم شی مکاتب خوشی کهگی او کلا چه جنگ پیوزایی که روان شی نو حال تا مکاتب تل کهگی
بله مرداد سیب ورسته پختن آقا دا چه ده مارج ده تمی نیتی پا مناسبت بانه دغو خویندو تا دغو میرمونو تا تاسی چه پیغام ورکوله شی چی رو دوی ده سبق پا برخه که دوی مکتبونه ترل شوی
دا زمون جو دینی فریزه هم ده زدکرو او مونج اغوی تدا وایل شو چی مونج اغوی سرایو او هر امکانات چی دی وزارت که دی دوی پا خدمت که دی دوی باید شوانزه او تا وزی او درس او تعلیم او کی حال تا چی دی دوی دی آینده دی درس او شوانزه سر تلری دی
دا انصاف پلتکه
یوې چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشم دې کړه باندې ورځ تیر شي او ناهیل بیرته خپل کور ته راځم
د انصاف پلټکه
قدر منوریدون کو دا د دیونه خبرونه چې تاسو واوریدله د خبرونه کوربه اجمل تورمال مو پلوه وبخون کې خدای سپاري په دې هله چې تاسو د ستونزو لپاره مو وسمه حل لار پیدا کړی وي او کوشش مو هم همدار چې تاسو ستونزې له چارواکو سره شریک کړو او چارواکي د واري په برخه کې اقدام وکړي تر بل خبرونه مو پلوه وبخون کې خدای سپارم خوونه ولرای خو پتلوتلو کې د ټلیفون شميره لزان سره یاداش کړئ 0992 یا نوی درویشت
حقیقت څه دی؟
له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري.
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو، زما قسیم سولمل سلامونه اومنی. د حقیقت صدای په پروګرام کې مو داونه په هلمند کې د افغانستان د دفاع وزارت د اپراتیفي مسول عبدالجبار قهرمان سره مرکه کړې ده. قهرمان صاحب، د لمړی پښتنې په توګه غواړم دا پښتمه چې په هلمند کې وروستي حالات څنګه دي، جنگ تر کوم حد پر رسیدلی دی؟ ځکه داسې راپورونه موجود دي چې هلته د ملي اردو په عملیاتو کې یا د افغان ځواکونو په عملیاتو کې ډېر پرمختګ نشته. ستاسو وینا په دې ارتباط باندې څه ده؟
عملیات تنها په دې کې نه خلاصه کیږي چې عملیات خلک توپ او ټانک ته عملیات وایي. عملیات په خپل رقم کې ډیر څمونه لري، غلچتي عملیات، اوپراتیفي عملیات، په عمق د مخالفینو کې کار کول. ټانګ او توپک او تیاره هغه وسیله ده چې ټولې وسیلې عملیاتو کې ناکامه شي، بیا نو اخرنۍ وسیله توپ او ټانګ دی چې دې وسیلې څخه تر اوسه پورې موږ خورا لږ استفاده کړې ده. په ډېرو کمو محلاتو کې په اصطلاح باندې موږ د ټانګ او توپ څخه استفاده کړې ده. موږ حتې اولیت بخښنو ته ورکړی دی چې څنګه د ولسونو په مرسته، د قومونو په مرسته، د قومي مشرانو، د جهادي شخصیتونو په اصطلاح باندې، د مدني فعالانو، د ولس په کومک باندې، د مخالفینو په منځ دا ذهن حاکم کړو چې جګړه زموږ نه ده، جګړه پردۍ ده، پر دې ملت تعمیل شوې ده. او په دې کې موږ خورا مثبت پرمختګ کړی دی.
بله قهرمان صاحب، ځینې کسان د هلمند جګړه د کندوز سره مقایسه کوي، وایي چې طالبانو په خپلو ځایونو کې پیسې موزین ول، د دوی ماسې دې ته ګورل چې هوا یو څه سرګرمه سي، دوی بل هم خپل عملیاتو ته زور ورکړي، خپل جنگو ته زور ورکړي. فکر نه کوي چې دا جګړه به تر غندزي پر چې تاسو مخکې ویل جدي حالت به جدي، فکر نه کوي چې اوس په آینده کې یاد اوس لپاره
د هلمند هوا اوس هم ګرمه، کچیری د هوا د ګرمښت په لحاظ خلک فکر کوي اوس هم د هلمند هوا کچیری دغه توهمندي موجود وای او دغه فشار چې د منطقې په سطح دلته موجود دی چې باید دلته جګړه شولاوره پاتې شي، نو اشتعال شوی دغه اوس هم هر لحظه جګړې خپل شدت ترلودی. دا خپله پر دې باندې دلالت کوي چې په سره باندې فعلا فاسې مفصله مخالفین چې دي هغه په مساوي حالت کې قرار لري، یعنې د هغه حالت څخه وتلي دي چې دوی په اشتعال باندې هجومي شته باندې حملاتو دپاره امکانات ولري. ما در ته وویل په دوه جهاتو درې جهاتو کې موږ خورا مثبت مخاطب لرو. یو دا چې زیر په شانه کولی کې لویه برخه مخالفین ولس په دې پوهېدلی دی چې جګړه پردۍ ده، پر دې وطن باندې تعمیل شوې ده، او پر دې ګزینه باندې خورا ډېر کار مشتري او درګر هم پر دې ګزینه باندې کار کوو. او دوهمه ګزینه چې زموږ بعضې چریتي او په اصطلاح باندې شبخوني عملیات دي، یعنې هر شپه هر ورځ داسې شپه داسې ورځ نه پیادېږي په اصطلاح باندې چې په چریتي عمل په نتیجه کې دي او پر دې ګزینه باندې هم ډېر کار کوو چې هغه هم عام ولس ته ضایات نه رسېږي، هغه مشخص هدف تعقیبېږي او هغه مشخص مسایل تعقیبېږي. پاتې شو توپو، ټانګو، تیاره، دا زموږ وروستۍ ګزینه ده. که چېرې موږ تنورې لارې چارې معاصرې تمامې نه شي، بیا کېدای شي د دې وسیلې څخه هم کار واخلو چې موږ په ډېر احتیاط سره کوښښ کوو چې د هغې وسیلې څخه تر هغو کار وانخلو تر څو زموږ نورې وسیلې کار وکړي. دا هم جګړه ده، هره ورځ کېدای شي په اصطلاح باندې د جګړې په حالاتو کې تغییر راشي. ولې دقیقاً په حال فقیناً د وضعیت په هکله دومره درته ویلی شم چې زموږ مسله لا قواوی واقعا شروع یې لري او زموږ د ولس همکاري خورا د مصالح نهادونو سره راډیره سوې ده او د باور کچه د ولس پر خپل قوتونو باندې زیاته سوې ده.
مخکې دا راپورونه چې په هلمند کې تقریبا 3000 افغان ځواکونه ځای پر ځای دي، اوس د دوی تشکیلات هم په دغه غات کې دي او کڅنګ اولته د طالبانو د شمیر په اړه باندې څه معلومات لري تاسو چې څه شمیر کې طالبان موجود دي؟
مجموع کې سولمن صاحب مشکلات زموږ په تشکیلاتو کې هم موجود جو دوا د دې څخه سترګې څوک نشي پټولای. بعضې بې پروايي موجودې وي، ولې زما د مسؤلیتو د راتګ سره مې ډېر جدي پر دې جاب باندې کار کړی دی. تر یو حده پورې مو په اصطلاح خلاګانې تثبیت کړي دي او د هغو خلاګانو د ډکولو لپاره په اصطلاح باندې جدي جدوجهد کوو، کار کوو، په اصطلاح باندې چې هغه خلاګانې دغه کړو، په اصطلاح باندې ډکې کړو، ولې هغه تجهیزات، هغه پرسونل، په هغه کمیت چې په اصطلاح باندې زموږ د نهادونو په اختیار کې کم امکانات دي، مصالح مخالفین خورا د دې څو برابره په لږ قوت کې، یعنی هغه دازه چې تبلیغ کېږي یا خلق وایي، ما درته وویل چې نور د مخالفت په جهت کې روحیه د خلکو سره خورا کمزورې شوې ده، ولس نور په اصطلاح باندې په دې پوهېدلی دي چې دا جګړه په اصطلاح باندې یو بزنسي و تجارتي و تعمیل شوې جګړه ده، دا کم داسې یو مذهبي اړخ و یو مذهبي په اصطلاح باندې دغه نه لري چې په اصطلاح باندې نور خلک دي دغه وکړي، بالکل د هغوی په سپو پکې خورا کمزوري ده.
بلې قهرمان صاحب، که مشخصا وایست چې افغان ځواکونه په هلمند کې کومې خلاوې لري، کوم امکانات چې د دوی په اختیار کې نسته؟
دا معلومیږي په اصطلاح باندې چې د هغوی زموږ قوت د هغوی څو چنده دی، ولې دلته پکار چې موږ بعضې نواقص درلودل، له هغې جملې څخه لکه تاسو چې اشاره وکړل، بعضې تشکیلاتي خلاګانې او بعضې مثلا د امهنګۍ په حساب باندې څه نا څه په اصطلاح باندې کمزوري و ضعف، تر یو حده پورې مو پر دې باندې جدي کار کړی دی. نو زه چې دغه خپل کار و زحمت و تکالیفو ته ګورم، بالکل مزیم پر دې جوړ دی چې بالکل به د جنګ جغرافیا ډېره ژر د نظام او د ولس په ګټه باندې تغییر وي.
قهرمان صاحب، داسې مشخص کړه ته وایست چې ستاسو عملیات په کوم ځای کې جریان لري او جګړه د هلمند په کوم ولسوالۍ کې په فعلاً جریان لري؟
جګړه تقریبا یو فراگیر حالت لري، جګړه تقریبا په ټولو ولسوالیو کې، که سړی ووایي یعنی په هر ولسوالۍ کې هلته په اصطلاح باندې یوه اندازه مخالفین وجود لري، او په اصطلاح باندې جګړه په ټول آباد باندې په ټول ولایت په سطح باندې په شکل د پراګاندا باندې دوام لري. مشخص دا شي په اصطلاح باندې چې په دغه نقطه کې ډېر فشار دی یا په دې کې لږ فشار دی، چندانې تفاوت یې نشته، سره توازن یې تقریبا سره یو رقم دی، ولې په شمالي هلمند کې بعضې اوقات کې شدت د جګړې یو اندازه زیات وي چې په اصطلاح باندې یو هغې ته هم زموږ تدبیرونه موجود دي. نور تقریبا هغه خبره د جګړه یو فراگیر حالت لري، مشخص پر یوه نقطه باندې فشار ما دپاره
او داسې ویلی سي. قهرمان صاحب، دا جګړه خو اقتصادي اړخ هم لري، طبیعي ده. کله چې دا د ټاپي د پروژې د جوړېدو موضوع یاده سوه او د دې سره سره په هلمند کې نامنه هم زیاتې سوې، داسې ویل کېږي چې په حساب طالبان یا وسله وال مخالفین یا ځینې استخباراتي کړۍ غواړي د مخالفین څخه په استفادې دلته مشکلات جوړ کړي او بالاخره د دې پروژې د عملي کېدو مخه ونیسي. ستاسو معلومات څه دي چې طالبانو د تجهیزولو د ملاتړ تر شا کم هیوادونه یا کمی کړي کم استخباراتي ډلې لاس لري؟
ما بارها د پیس ولامل صاحب په دې اړه خپل نظر په خوان سرګن کړی دی، و شم سرګندوم. زموږ د افغانستان جګړه یو خورا یو لوی غلچکی پراجره جګړه ده چې په دې کې د منطقې په ساده باندې ملکونه هم بے طرفه نه دي، لکه ایران او پاکستان ده. په اصطلاح باندې د پارامن کې چې په ساته ملکونه، حتی عربي بعضي مملکتونه، څوک مستقیم څوک غیر مستقیم په دې جګړه کې تقریبا د نړۍ لویه برخه ملکونه، څوک یو طرف ته څوک بل طرف ته، په دې جګړه کې زی دخل دي. دا جګړه خورا یو لوی ابعاد لري، لوی دغه لري، او په هلمند باندې د جګړې اساسي د فشار علت د هلمند ستراتیژیک والی دی. هلمند هغه یو ستراتیژیک موقعیت لري که هلمند کې ناامني وي، بالکل دی کولای شي چې په ټول جنوبي غرب کې د ناامنۍ لپاره بستر خور کړي، مخکې له دې چې د ټاپي پروژه په اصطلاح باندې بیخي په منځ کې مطرح شي. دا جګړې خپل شدت درلودی، دا د جګړې فشار دلته موجود و، ولې دا خبره هم بې تاثیره نه ده. خود به د منطقې په سطح باندې بعضې ملکونه د دې لپاره ښه زړه نه لري، کېدای شي په اصطلاح باندې هغه خبره ده بعضې ملکونه یې د خپل ځان دپاره دا په ګټه ونه بولي، هغوی د دې تلاش وکړي د منطقې په سطح چې دغه امکانات باید د دوی د طریقه څخه په اصطلاح باندې بلې خوا ته انتقال شي. بالکل د افغانستان په هکله باندې په منطقه کې د منطقې د ملکونو سره، یا خصوصا زموږ د دوو ګاونډیانو سره لکه پاکستان او ایران، سالم نیت زموږ په حق کې موجود نه دی.
یعنی مشخصا داسې ویلی سي چې د هلمند د اوسنۍ جګړې تر شا آیا پاکستان لاس لري که مشخصا ایران او یا هم کوم بل هیواد؟
دواره به تفاوت نه دي، دواره په شي کې دغه لري په شکل نه د اشکال په شي داخل.
ډېر زيات مننه کوم قهرمان صاحب، سلامت اوسئ، تشکر.
ما ټټر و موزي لښته دې چې دې د عمر کې لري.